شما سخر اغلا است.
دیر منانه زرغونه منگل وقت پا افغانستان که ده سهار اتا بجیش بی. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې مو وړاندل دي خبرو چې د افغانستان د حکومت ځینی مقامات وایي چې نن به د طالبانو ټول هغه بندیان خوشي شي چې حکومت یې ویل چې حکومت ویلی و درنی جرمی دوسیه درلودلی د دغو طالبانو شمیر څلور سو ته رسیدو. پرون هم د ترخی پل زندانه یو شمیر دغه طالبان خوش شویدی. دامو د سر موضوع ده. نور مهم مسائل هم لرو په ځینو ولایتونو کې د سیرابونو د وروستیو تلفات او زیانونو په اړه باندې به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. مهم خبرونو سرټکی ده. وسلوالو طالبانو یو شمیر بندیان پرون د ترخی پل زندانه خوشی شول. د هغوی دقیق شمیر نه دی څرګند. د پکتیا والی حلیم فدایی ویلي وسلوال طالبان سولې ته تعهد نه لري او په پرونی پیښې سره یې وښودله چې تشدد یې په اوج کې ساتلی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویسکانسن ایالت ته ځي چېرته چې څو ورځې مخکې د یو تور پوستي کس باندې په برید سره اعتراضونه وپارېدل. پوره خبرونه. د وسلوالو طالبانو یو شمیر بندیان پرون د ترخی پل زندانه خوشی شو. د هغوی دقیق شمیر لا نه دی څرګند. افغان چارواکو هم په دې وروستیو دوو ورځو کې د بندیانو د خوشی کېدو د شمیر په اړه باندې رسنیو سره خبرې نه دي کړي. په خوشی شوو کسانو کې یو تن چې حنیف الله نومیده د ازادي راډیو خبریال ته وویل پاگا ویڈیو کې چې د ازادي راډیو خبریال اخیستې لیدل کېږي چې یو شمېر بندیانو ته د هغوی خپلوان هم ورغلي وو او د غاړې ګلانی وړي وو. جزئیات په دې پروګرام کې. د پکتیا والی حلیم فدایی ویلي وسلوال طالبان سولې ته تعهد نه لري او تشدد یې په اوج کې ساتلی. ښاغلي فدایی ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې د پرون سهار حمله پر احمد اشساط وه او د طالبانو بد نیت څرګندوي.
د سولې په جریان کې موږ په هغه فعاله دفاع کې قرار لرو. موږ په عملیاتو په دوی باندې تجاوز نه کوو ځکه سولې ته احترام لرو. اما دوی برعکس په دغسې عمل باندې دا ثابته کړه دا که په نورو ولایتونو کې په دوی ولایتونو کې ده دا یې ثابته کړله چې دا خلک نه په سوله باور لري نه ورته متعهد دي.
د سېشنبې په سهار د عامه ساتنې پر قطه په وسلواله حمله کې د امنیتي ځواکونو درې غړي ووژل شول او پنځه نور ټپیان شول. د حملې مسؤلیت طالبانو اخیستی. په پیښه کې یو شمېر ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکوي چې پرون په تخار ولایت کې د پوځ یوه هلیکوپتره لویدلې ده. د دفاع وزارت د بیان له مخې دغه هلیکوپتره پرون ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د ناستې پر مهال د تخنیکي ستونزې له کبله سقوط کړی دی. د بیان له مخې دغه هلیکوپتره د 212 پامیر قلي اردو له هوایي ډګر څخه د تخار ولایت رستاق ولسوالۍ ته روانه وه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په دغې پیښه کې د هلیکوپترې سورلۍ او پیلوټ ته کوم زیان نه دی اوښتی او په دې اړه باندې تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ویسکانسن ایالت کینوشا ښار ته روان دی. دغه ښار څو ورځې د پرله پسې تاوتریخجنو مظاهرو شاهد و. مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې پولیسو یو تور پوستی کس په ډزو وویشته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ سره له دې چې د کینوشا ښار ډیموکرات چارواکو له هغه غوښتي چې په خپل سفر باندې بیا کتنه وکړي دغه سفر ترسره کوي. په کینوشا کې وروسته له هغه د اگست په 23 باندې مظاهرې پیل شوې چې پولیسو یو تور پوستی چې جیکوب لیک نومېده و مرمۍ له شا وویشته. د بلیک کورنۍ وایي چې 9 کلن جیکوب لیک اوس له ملا ښکته فلج شوی دی. ترامپ رسنیو ته وویل هلته ځي څو د پولیسو او ملي ګارد له ښو خدمتونو ستاینه وکړي. هغه ونه ویل چې د جیکوب بلیک له کورنۍ سره هم ګوري که څنګه. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې پرون د پانتونونو زرګونه زده کوونکو لاریونونه وکړل. هغوی دا کار تر هغه وروسته وکړ چې د اپوزیسیون لخوا پر خلکو غږ وشو چې د تعلیمي کال د پیل په لومړۍ نیټه په ټول هیواد کې اعتصاب وشي. محصلانو سره او سپین بیرغونه چې له ډېرې مودې راهیسې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مقاومت په سمبول بدل شوي لیږدول. د مظاهرو ضد پولیسو لږ تر لږه 15 کسان نیولي. دا خبر د ویاسنا په نوم د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې خپور کړی او ویلي دي چې مظاهرچیان په مختلفو سیمو کې نیول شوي. په بیلاروس کې د اګست په 9 د جمهوری ریاست انتخابات وشول او الکساندر لوکاشینکو پکې د یوې بلې دورې لپاره ګټونکی شو. الکساندر لوکاشینکو له 1994 کال په بیلاروس واکمنی چلوي. په وروستیو انتخاباتو کې د هغه پر ضد خلک پاڅېدلي او مخالفان وایي چې د په درغلیو ولسمشرۍ ته رسېدلی. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې دا اوري چې د افغانستان د حکومت سرچینو ویلي دي نن به د لانجمنو طالبانو د خلاصون پروسه بشپړ شي. د 300 طالبانو په خلاصون باندې لانجه روانه وه. پرون هم له پولیسرخي زندان یو شمېر طالبان خوشی شوي چې له ډلې حنیف الله ازادي رادیو ته وویل
ختم کی او زر تر زر دے بین الافغانی مذاکرات پیل کی چھ مونگ افغانستان کی خپل وطن کی صلح و آرامی راشی مینہ محبت راشی.
په یو شمیر ولایتونو کې د سیلاونو له امله د خلکو تلفات له 190 پورته شوې دي. دا خبره پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی کړې.
در ولایت کاپیسا، پنشیر، میدان وردگ
سیلابونو په کاپیسا، پنشیر، میدان وردگ، لوګر، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، نورستان، کونړ، لغمان، بامیان او غزنی ولایتونو کې راووتل. یو سر نوی کسان پکې شهیدان شول چې شمیري اوس هم د بدلون په حال کې دي.
په کونړ کې به تاج بیبی درو پیژنو چې درې ودونه کړي وو خو د ملي اردو درې واړه میړونه چې په جنگ کې مړ شوي د تنها پریښي ده.
والله وخت شهید شو نور بچی و موږ د هغو سسات تېر د مور او پلار یو ستېر و هغه هم دغه شان شهید شو دغه بچی پاتې شو موږ پاتې شو موږ خوسې نه به چې دا خوښ فر به زموږ داسې جوړېږي موږ به داسې خفه او ستومانه کېږو زموږ په کورو زموږ خو هېڅ ماس
رازول لمړی مطلب ته د افغانستان د حکومت زینو سرچینو ویلې نن به د 400 لنجمنو طالبانو د خلاصون پروسه بشپړ شي. څو ورځې مخکې د دغو بندیانو د خلاصون پروسه درول شوې و خو وړم ورځ او پرون له سلو زیات دغه طالبان خوشی شوي دي. که څه هم دقیق شمیر نه دی معلوم خو حکومتي سرچینو ټینګار کړی دی چې نن به دغه پروسه بشپړه شي. حکومت ویلي چې د 400 طالبانو په خلاصون سره به د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره شي. پرون د څرخي پله له زندانه یو شمیر بندیان آزاد شوي دي خو دقیق شمیر نه دی څرګند. فرشتې جلالزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
دا لانه در ترگنده چه پرون لپلچرخی زندانه دا طالبانو څومره بندیان خوشی سویدی. دا ازادي رادیو خبریال چه دا بندیانو دا خوشی که دو لبهیر دا ویدیو اخیستولو لپاره سیمی تکلی ووای چه دیر بندیان پا جلا جلا دلو که او پا زنگلو موتورو که لزندانه ویستل شوله دی کبلایه پا سیمه که خبریالانو تا دقیق شمیر نشو ترگند. د افغانستان د حکومت سرچینو رسما لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په هغه ویډیو کې چې د ازادي راډیو خبریال اخیستي لیدل کېږي چې یو شمېر بندیانو ته د هغوی خپلوان هم ورغلي وو او د غاړې ګلان او ګلپوش موټرونه یې وروستي وو. په خلکو کې ماشومان هم لیدل کېږي چې شاید د هغوی د کورنۍ یو غړي دي. د نجیب الله په نوم یو تن چې سپین کالي اغوستي او کنداري خولۍ یې پر سر ده. د ازادي راډیو خبریال ته وایي چې د ځان د ازادۍ څخه زیات په دې خوشاله دی چې د ده په وینا په افغانستان کې سوله راځي.
الحمدلله موږ ډېر ښه احساس لرو، د خپل د ریحې نه موږ ډېر خوشاله یو چې الحمدلله افغانستان کې دایمي سوله راځي او تلپا د سوله راځي. هر افغان هر یو مؤمن به په ډېرې اسانۍ سره وکولی شي چې د راحت ژوند وکړي او خپل تحصیلات وکړي، په دا ډېر خوشاله واغله.
خو آیا سوله راځي؟ د افغانستان د حکومت له ټولو زندانونو او توقیف ځایونو د طالبانو د ټولو بندیانو خوشی کېدل له حکومت سره د خبرو لپاره د طالبانو اساسي شرط دی. د سولې د خبرو د پیل دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده. له طالبانو سره د خبرو لپاره د حکومت د پلاوي غړي حبیبی سرابی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې ورځو کې قطر ته روان دي. سرابی وویل دقیقا لا نه ده معلومه چې څه وخت به قطر ته ولاړ سیم.
بلی زودی سفر میکریم، هنوز دقیق معلوم نیست که فردا یا پس فردا، منتها دمی چند روزه آینده به زودی سفر خواهد کردیم. منتها از هر دو طرف باید آمادگی کامل باشه و مذاکره شروع میشه.
د افغانستان د حکومت د رسمي سرچینو په حواله د دوشنبه په ورځ د طالبانو د بندیانو و څلوېشت کسیز ډله خوشی سوه، خو یوې پټې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په ورځ هم د هغوی سل بندیان خوشی سوي دي.
په واسیما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته غوږیږئ په 12:00 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي په تیرو ورځو کې د سیلاونو له امله د مړو شمیر 190 ته پورته شوی. تیرونی د ډیرو ورښتونو له امله سیلاونو د پروان ولایت په ګډون په 14 ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه واړول. په دې اړه خان محمد سیند یو راپور جوړ کړی.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر وایي تیره اونۍ د سیلاونو له امله د مړو شمیر 190 تنو ته لوړ شو. غلام بهاودین جیلانی د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل
در ولایت کاپیسا، پنجشیر، میدان وردک، لوګر، کابل، ننګرهار، پکتیا
سیلابونو په کاپیسا، پنجشیر، میدان وردک، لوګر، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، نورستان، کونړ، لغمان، بامیان او غزنی ولایتونو کې راووتل. یو سر نوی کسان پکې شهیدان شول چې شمیري اوس هم د بدلون په حال کې دي. یو سر دوا بیا پکې ټپیان شوی دي. یو زر پنځه پنځوس کورونه بشپړ ویجاړ او 2,860 زیانمن شوي دي.
تیرونی د زورور ورښتونو له امله په سوار لسولایتونو کې سیلاونه راووتل. دغو سیلاونو د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې ډیری خلکو ته ځاني او مالی زیانونه ورسول. د چاریکار د ښار دوه اوسیدونکو باسط امیری او بریالی بهادر وایي په دغه ښار کې خلک اوس هم ترهیدلی ښکاري.
خیلی خانه ها از بین رفت و خیلی از مردم و از
بیر خلق او کورون لمنزه لاړل. خلق ترهیدلی. دولت په پروان ولایت کې تر اوسه هم لارې او سړکونه سم پاکړي نه دي. خلق په ستونزو کې دي. ډیر جسدونه اوس هم تر خټو لاندې دي. کله ګوري ښکارا شي خلق د سیلابونو لډاره لو کورونو تختی.
شهر چاریکار یعنی نقشه تغییر کرده.
د سیلابونو لامل د چاریکار نقشه اوختی. د بارانونو لامل خلکو ته او ځانی ځانونه اوختی دي. خلکو روحیه بایللې. د جسدونو د موندلو هڅې کوي. تر اوسه داسې کسان شته چې د مړي او ژوندي په اړه معلومات نشته.
د مسؤلینو په خبره تر اوسه په دغه ښار کې 121 کسان مړه او 146 ټپیان شوي دي. مسؤلین دا هم وایي 15 کسان له اوس هم ورک دي. سیلاو ځپلي وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او مرستندویه بنسټونه دی د کورونو، خوړو او کالیو په برخو کې له دوی سره مرستې وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12:00 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو کنر تا تاج بی بی در پیژنو. تاج بی بی دری واره ودونه کړی دی، دری واره میړونه د ملی اردو سرتیری او په جګړو کې وژل شوی دی. هغه اوس له پنځو یتیمانو سره اوسی او وایي چې مرستې او همکارۍ ته اړتیا لري. په دې اړه باندې روح الله انوری یو راپور له کنر را لېږلی دی.
تاج بی بی پښنی چادرې کې ځان نغاړلې او د ژوند له دریو وژل شو ملګرو ورته د پاتې پنځو ماشومانو سره په کټ کې ناسته ده. له خپل کلی د وسلوالو له ویرې راکډه شوې او اوس د مروري ولسوالۍ اړوند د حصار کلی په یوه کرایي کور کې اوسیږي. تاج بی بی وایي افغان ځواکونو کې د ژوند د لومړي ملګري بایللو وروسته هیله درلوده چې دویم به د ژوند پاتې شپې ورسره تیرې کړي، خو خبره نه و چې دویم او دریم به هم د لومړي لار نیسي. اوس چې څلورم لیور د ژوند ملګری شوی، هغه هم سرتیرې دی.
یو والله وخت شهید شو، نور بچی و موږ د هغو سه ساعت تېرو، د مور او پلار یو سه تېر شو، هغه هم دغه شان شهید شو. دغه بچی پاتې شو، موږ پاتې شو. موږ هسې نه و چې دا خوښ سفر به زموږ داسې زوریږي، موږ به داسې خفه او ستومانه کېږو، زموږ په کورو زموږ خو یش ما شو. هغه هم دغه شان شهید شو. د یو لیور مې هغه لاړ، د هغه باندې مینه زه نور الله شپ مین په واولو ته د هغه نه سترګې وختلې. موږ دغه د ایرو په ډیران پاتې شو، مجبوره شو دغه بل ته کېناستم. هغه بل خو د مجبورۍ لاړی.
د پنځو بچو دا مور وای جګړې له ژوند خوخي لوټلې. چیرته چې ډس شي ذهن کې د دریو وجل شو سړیو په وینو لطپت بدنونه وریاد شي، او د څلورم ملګری د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره دعا کوي او ورته اندېښمنه ده. تاج بی بی چې له یو ورور بل ته کونډه پاتې شوی، وای په یو کور کې پرله پسې له لیورونو سره د خپلې خواخې او خسر د ساتلو لپاره په خپله خوخه نکاح کړي. د تاج بی بی د کټ خي اړخ ته په ماته سره پلاستیکي څوکۍ د دریو وژل شوو او یو ټپي سرتیری 50 کلن پلار محمد رحمان ناستې. د خپلو بچو انزورونه یې په لاسونو کې نیولې. انزورونو ته په کتلو یې سلګۍ ونیسي او غټې غټې اوښکې یې په مخ رامات شي. محمد رحمان وایي د زامنو مرګ په ملا مات کړی.
زما زامنو الله را کړی، زه دا کور د کرۍ دی په دې کې ناست یم. مشکلات ټول مشکلات دي، ټول مشکلات دي. غړوب غړوب ګرځېدو نه وتی.
یوازې دا سپینګیری او د دې کورنۍ لویان نه دي چې د خپل کور د جنگ خوړلو سړی ویر کوي، بلکې ماشومان هم د ژوند ښې شپې ورځې یادوي. محمد اسرار شاوخوا یولس کلن او له خپلو نورو خویندو ورونو مشر دی.
ډېر په ګرانو ما زوی وم او ارت بیر الله وړل اوس چې هغه شی شو دا شانتي باید موږ سره مرسته وشي. موږ زو مکتب د نور ملګرو مو ښایسته څپلۍ ښایسته هر څه پوکۍ موږ ونه جامې څپلۍ.
دغه کورنۍ وایي د وطن ساتنه کې درې ځوانان وجل شوی، څلورم سترګې بایللی او پنځم لا هم سرتیری دی، خو دولت ورته پاملرنه نه ده کړې. تاج بی بی وایي د وجل شویو سرتیرو د بچیانو د تعلیم لپاره مرستې ته اړه ده.
دا ماشومان څه غواړي؟ د دې کې مور او پلار دي، دا خو دې کې ناشتي نه ماشومان ته نه موږ ته. زموږ سخت او تکلیف او خیرات څوک نه اوري. موږ صحیح څه نه دي شوي، نه دي زخمي ته شوي دي، تر واخته شي تر په مریض ولګي کې څه کې ماشومان دي مور او پلار دي څه موږ
په کونړ کې دولتي مسولین وایي د یادې کورنۍ له درد او غم خبر دي. د درې واړو وژل شوو کسانو میاشتنۍ تنخواه ورکول کیږي او د نورو مرستو د ورکړې هڅه هم کوي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار وایي
هر شهید ته مونږ یوه نمره مځکه ورکوو، خو متاسفانه چې په کونړ کې داسې خاص شهرک د ځمکو د توزیع لپاره نشته. ټولو شهیدانو ته مو نه دي ورکړي او دوی مو ننګرهار او لغمان ته لېږلي که هلته ځمکې وي، خو فکر کوم هلته هم نه دي ورکړل شوي. نو د ولسوالیو کې ښاروالۍ تشکیلونه هم ریاست جمهوریت ته لېږلي دي. کله چې منظوري راشي نو هر شهید ته فامیل ته مربوطه ولسوالۍ کې مطابق د قانون نمرې به انشاءالله ورته توجیه کړو.
په کونړ کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې جګړو ترې ډېر څه اخستي. د تاج بی بی په څېر ډېرې میندې شته چې د ژوند ملګري بایللي، خو د خپلو اولادونو د ښې روزنې لپاره د جګړې د پای ته رسیدو او د حکومت د پاملرنې هیله لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بشت تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په حنا
زموږ په مرتب کې د باران لپاره پناین سیستم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 12.5 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. عرب نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د دوشنبه پر ورځ د افغانستان او پاکستان د ډیپلوماټانو یوې ناستې ته کتنه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ویلي چې د پاکستان یو 40 کسیزه ډیپلوماتیک پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او یووالي د عمل پلان د دویمې کلنۍ ارزونې لپاره کابل ته ورغلی و. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې اسلام آباد د یو ډیموکراتیک سوله ییز او خپلواک افغانستان څخه ملاتړ کوي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو غوښتنه کړې ده. عرب نیوز لیکلی دی د پاکستان دغه ډیپلوماتیک پلاوی یوه اونۍ وروسته له هغه کابل ته ولاړ چې اسلام آباد د طالبانو د سیاسي استازیو کوربه و. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د سیاسي پلاوی مشر ملا غنی برادر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په لیدنه کې د طالبانو په خبره د سولې سوداګرۍ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کډوالو پر ستونزو باندې خبرې کړې دي. عرب نیوز وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند ګران هیواد په حواله هم لیکلي دي چې په افغانستان کې د پاکستانی ډیپلوماټانو غونډه پاکستان ته د طالبانو له غونډې سره هیڅ تړاو نه لري او دغه پروګرام مخکې له مخکې پلان شوی و. په پاکستان باندې کله کله تورونه واردېږي چې د افغانستان په سوله کې دوه مخیزه رول مخته وړي. هغه تور چې پاکستان رد کړی او ویلي دي چې له زړه د افغانستان له سولې او د دغه هیواد له ټیکاو سره مرسته کوي او په دې برخه کې د دغه هیواد په خبره باندې مرستو ښه رنګ راوړی دی. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او له امله خلکو ته اوښتو زیانونو ته پام کړی دی. ګارډین لیکلی دی چې په پروان کې سیلاونو نه یوازې ګڼ خلک مړه کړل بلکې د کورنیو ټول هستی او نیستی ترې واخیستله. ګارډین د خواجه زاده په نوم د یو افغان ژوند ته پام کړی دی چې خپل ځوان زوی په نیمه شپه کې بیرته خاورو ته سپارلی. ګارډین لیکلی خواجه زاده خپل 15 کلن زوی له لاسه ورکړ او کله چې مړی یې ترلاسه کړ بیرته په نیمه شپه کې ښخ کړ. په پروان کې تیره اونۍ سیلابونه راووتل چې له 100 زیات کسان پکې مړه شول. ګارډین ورځپاڼې وړاندې د دغو سیلابونو د راوتلو په اړه باندې هم د اقلیمي امنیت د متخصصینو د شبکې په حواله باندې ځینې سپارښتنې کړي دي. د اقلیمي امنیت شبکې ویلي دي چې افغانستان په وچه باندې یو محدود هیواد دی چې تل د سیلابونو وچکالیو او برف کوچونو له راتلو سره مخ کېدای شي. دغې ادارې ویلي دي چې افغانستان په 19مه پیړۍ کې د سیلابونو او طبیعي پیښو کم شاهد و خو دا چې په دغه هیواد کې ځنګلونه پرې شوي دي د سیلابونو د توندېدو او د اوبو د زیاتېدو لامل شوی چې خلکو ته پکې زیان اوړي. ازادي رادیو تاغوګاست 12.5 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. په افغانستان کې د الیز د کړو د شپږو مؤسسو د څو څنګه له لغوه کېدو سره په سلګونو مؤسسان به سرنويشته شوې دي. دغه مؤسسان وایي د دوی د برخلیک په اړه نه د دغو مرکزونو مسولین جواب ووین کړي او نه نور بنسټونه. د لوړو زده کړو د وزارت د چارواکو په خبره د لوړو زده کړو دغه شپږو عالی مؤسسو د تب د څنګه د لغوه کېدو تصمیم تیر کال د کابینه په غونډه کې نیول شوی و. تفصیل خان محمد سین پراپور کې
د اساس د لوړو زده کړو د عالی مؤسسې د تب د څنګه محصل محمد افضل وای دغه مؤسسې له لغوه کېدو دوه کاله تیریږي خو د دوی برخلیک لا تر اوسه هم روښانه نه دی. د ازادي رادیو ته وویل په دې موده کې څو ځلې د لوړو زده کړو وزارت او خپل تحصیلي مرکز ته ورغلی خو هڅو یې نتیجه نه ده ورکړې.
تیر کال ټول ژمی وزارت ته لاړم. وزارت وایي تاسې د وروستیو دوو سمسټرونو مرې ستاسې د پوهنتون لخوا په دغه وزارت کې ثبت نه دي، نتایج نه دي رالیږلي، تاسې یې برمته کړي یاست. وزارت وایي که تاسې نمرې له موږ سره وای موږ تاسې تبدیلولی، اوس موږ بې سرنوشته یو، نه مو وزارت تبدیلوي نه مو پوهنتون.
محمد افضل وای کله چې د لوړو زده کړو وزارت د دغو تحصیلي مؤسسو د شپږو طبي څانګو د فعالیت جواز لغوه کړ باید دروازې هم وتړي، ځکه د ده په خبره په دغه مؤسسو کې اوس هم لغوه شوې څانګې فعالې دي. د شفا د لوړو زده کړو د عالي مؤسسې محصل نجیب الله زمیری وایي
د لوړ زده کړو د وزارت په هره شعبه کې د شفا د پوهنتون محصلان لیدل کیږي. وزارت راته وویل چې ځانونه تبدیل کړئ، خو په دې وزارت کې مو د وروستیو دو کلو نمرې نه دي ثبت شوي. بل پوهنتون ته هم ورغلو خو نمرې مو نه درلودې، او زموږ پوهنتون هم د تبدیلې اجازه نه راکوي. بالاخره زموږ برخلیک به څه کیږي؟
افغان حکومت دو کال مخکې په بلخ ولایت کې د ترکستان، په هلمند کې د اراکوزیا، په هرات کې د عاطفي او په کابل کې د کابورا اساس او شفا د لوړو زده کړو د مؤسسو د طبي څانګو فعالیتونه لغوه کړل. ازادي راډیو وتوانېده چې د لوړو زده کړو د دغو مؤسسو له یوه مسؤل سره خبرې وکړي. د اساس د لوړو زده کړو د مؤسسې د مالي چارو مسؤلې سحر یعقوبی ازادي راډیو ته وویل
مشکل پنتون حل شده، مسئولین معادلشان جمع شده. خود دولت وقتی که میگن یک جایی که میگه بسته میشه، یک دور آمدن ارزیابی کردن باید که سه بار حق دارن. چون میشه که دسته اول بیاین ارزیابی وقت به جمع بلک لیست پنتون پرده.
د لوړو زده کړو د وزارت د بیان مرستیال حنیف فرزان وایي د دغو محصلانو شمیر وسو ته رسیږي چې یو شمیر نور مؤسسو ته تبدیل شوی دی.
کوم محصلین چې په شپږ لغوه شوې مؤسسه کې په تحصیل بوخت وو یو شمیر یې بل پوهنتونونو ته تبدیل شوی دی او د نورو د تبدیلي پروسه دوام لري. محصلین مطمئن اوسي چې موږ د دوی لپاره هر ورځ هڅه کوو.
ښاغلی فرزان وایي هغه محصلین چې له 1390 کال د مخه له دغو مؤسسو فارغ شوي اسناد اعتبار لري او له هغې وروسته اعتبار نه لري. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د مسؤلینو په خبره په افغانستان کې د لوړو زده کړو 131 خصوصي مؤسسې شته چې سباندې 200,000 محصلان پکې پر تحصیل بوخت دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیر
کردید.
لا آزادی رادیو سر و سی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
د یمن د جګړې لپاره د سعودي عربستان جګپوړی قماندان له خپل زوی سره د اداري فساد په تور له دندې ګوښه شو. د عربستان چارواکو پرون خبر ورکړ چې یو شمېر کسان د ولیعهد محمد بن سلمان په امر له دندو ګوښه شوي او نیول شوي دي. سعودي عربستان له 2015 کال راپه دې خوا په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه پیل کړې ده. په دې جګړه کې تر یو لک ډېر کسان وژل شوي. احمد شیبارا او نور جزئیات.
د یمن د جګړې لپاره د سعودي عربستان د ځواکونو قمندان جنرال فهد بن ترکی بن عبدالعزیز چې د سلطنتي کورنۍ غړی دی نن له کاره ګوښه شو. د زوی عبدالعزیز بن فهد بن ترکی هم چې د الجوف ولایت مرستیال و له خپل مقامه برطرفه شو. د عربستان 15 کلن ولیعهد محمد بن سلمان تر دې مخکې هم ګڼ کسان په همدې ډول د اداري فساد په تور نیولي دي او په ورته وخت کې په دې تور یو شمېر هغه کسان په نقشه کړي دي چې د خپل واک لپاره خطر ورته ښکاره شوي دي. د سعودي دولتي آژانس نن راپور ورکړ چې دفاع وزارت یو شمېر مالي مشکوکې معاملې ترلاسه کړي دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د راپور له مخې د پاچا سلمان په امر به د سعودي عربستان له څلورو نورو چارواکو هم تحقیقات وشي. جنرال فهد بن ترکی د 2013 کال د فبروري په میاشت کې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د جګړې قمندان وټاکل شو. یمن تر ټولو عربي هیوادو خوار دی او په دې هیواد کې د روانې جګړې د قربانیانو شمېر تر یو لکه اوښتی دی. په یمن کې د 2014 کال په سپتمبر کې حوثیانو پلازمینه صنعا ونیوله او د 2015 کال د مارچ په میاشت کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف هلته د حوثیانو پر ضد جګړه پیل کړه. ډېر ژر دا جګړه په یوه سیمه ییز بحران بدله شوه او ایران هلته د حوثیانو ملاتړ ته ملا وتړله. د سعودي عربستان د هوایي بریدونو په ترڅ کې په سلګونو ملکیان وژل شوي او نړیوالو د سودیانو لوري د زندانیانو شکنجه په سختو ټکیو غندلې ده. هغه لور ته روسیان د مرستندوی ټولنو د مرستو په غلا د ماینونو په ایښودلو او د امنیتي ځواکونو لیکو ته د ماشومانو د جذبولو په تورونو تورن شوي دي. د یمن په بحران کې شاوخوا 1 میلیون کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. لوشي او جپی دا کسان له سخت بشري ناورین سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتل په 12:00 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. اوس هم د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه. د افغانستان د حکومت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې نن به د 400 طالبانو د خلاصون پروسه بشپړ شي. حکومت ویلي چې د همدغو بندیانو په خلاصون سره به د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره زمینه برابر شي. پرون د ترخی پله له زندان یو شمیر بندیان خوشی شوي چې غواړي سوله او امن راشي. او په افغان ولسمشر اشرف غنی غږ کړی دی چې د سولې د پروسې په وړاندې وروستي خنډونه له منځه یوسي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی ویلي دي چې په 14 ولایتونو کې د سیلاونو له امله د تلفاتو شمیر له 190 تنو زیات شوی دی. ډیر تلفات او زیانونه په پروان کې خلکو ته اوښتي دي. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړی دی چې د تخنیکی ستونزې له امله یو هلیکوپتر په تخار ولایت کې غورځېدلی ده. دغه هلیکوپتر چې ام ولس ډوله وه د کندوز د 212 پامیر قلی اردو څخه الوتې وه او د تخار رستاق ته روانېده چې د ناستې پر مهال شاوخوا 2:30 بجې په ځمکه لګېدلې ده. چا ته زیان نه دی اوښتی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ویسکانسن ایالت کینوشا ښار ته تللی دی. دا هغه ښار دی چې څو پرله پسې ورځې پکې تاوتریخجنې مظاهرې وشوې. خلک د جیکوب بلک په نوم د یو تورپوستي باندې د پولیسو د ډزو په خاطر پاریدلی او غوسې ښکاره کوي. او په انګلستان، بریتانیا او روسیې کې ښوونځي بیرته پرانیستل شول. ازادي رادیو ته غوښتل په 12:00 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. د خبرونې دویمه نیمه پیل شو. وړاندې د ازادي رادیو د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبرو خو تر هغه وخت پورې یو څو راپورونه او مرکیام خبرولې شو. لومړی به د پکتیا والی محمد حلیم فدایي سره خبرې تاسو ته خبرې کړو. له ښاغلي فدایي سره مې خبرې کړې وي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د پرونی امنیتی پیښې په تړاو مې لومړی ترې وپوښتل چې د عامه ساتنې په قطعې باندې د طالبانو په برید کې تلفاتو وروستي جزئیات څه دي. همداراز مې د نورو اړوندو مهمو مسلو په اړه هم ترې پوښتنې کړي.
پیښه هماغه درې زموږ شهیدان دي او 15 زخمیان دي او په خپل یو انتحاري چې په هانوي کې و هغه له منځه تللی او دوا زمونږ دی امنیتی ځواکونو لوري وژل شوی دی چې بدبختانه په دغه پیښه کې هلته په همدغه د محافظتي عامه په کټه کې کوم جماعت و هغه جماعت هم تخریب شوی دی او تر ډیره بریده پورې عامه ملکیتونو ته زیان رسیدلی دی. او هغه دغه کټه هم چې دا جنګي کټه نو بلکې دا هغه کته ده چې بندونه، سندونه، سړکونه، عامه ملکیتونه، جماعتونه، مکتبونه، ښوونځي دا ساتي. او زه فکر کوم چې دا په خپل باندې دا پیخه یو څه څرګندوي چې طالبانو چې خصوصا کله مسؤلیت واخیست دا په دې معنا ده چې دوی سولې ته ژمن نه دي او هغه خشونت کم کړی نه ده بلکې خشونت ته لا دوام ورکوي. او زه فکر کوم چې دا د دوی ډیره لویه اشتباه ده چې دوی به فکر کوي چې په داسې حال کې چې زموږ امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې ولاړ وي او هغه دوی دغسې د سولې په جریان کې چې د امریکا سره تړون هم لاسلیک کړی دوی به خشونت کموي او موږ هم په فعاله دفاع کیو او بیا هم دوی دغه یو هدف چې هغه یو ملکی او عامه ملکیتونو چې ګټه هر چا ته رسیږي ټول ولس ته رسیږي هغه په نخښه کوي. فکر کوم دا
ښاغلی فدایي
پر خلاف باندې د دوی هغه بد نیت
څرګندوي. بلې ښاغلی فدایي، دغه سی بریدونه په پوځي تاسیساتو باندې په نورو ولایتونو کې هم شوي، څه فکر کوي ضعف په کومه برخه کې ده چې دغه سی پیښې تکرارېږي مګر مخه یې تر اوسه نه ده نیول شوې؟
یو خبره باید په یاد ولرو چې موږ د دې توانایي لرو چې طالب په کور کلي هر ځای کې تر تعقیب لاندې ونیسو. زموږ امنیتي ځواکونه دا وړتیا لري، اما د سولې په جریان کې موږ په هغه فعال دفاع کې قرار لرو، موږ په عملیاتو په دوی باندې تجاوز نه کوو، ځکه سولې ته احترام لرو، سولې ته درناوی لرو. سولې د ټولو افغانانو غوښتنه ده، اساسي ضرورت دی. اما دوی برعکس په دغه عمل باندې دا ثابته کړل، دا که په نورو ولایتونو کې سبدي ولایتونو کې ده، دا یې ثابته کړل چې دا خلک نه په سوله باور لري نه ورته متعهد دي، بلکې دوی اصلا غواړي چې د سولې پر مقدس شعار لاندې هم نامقدسه جګړه پر مخ بوزي. نو دلته چې کله دغه تاسیساتو باندې دا اصلا پوځي تاسیسات نه دي، یو شی باید زه واضح کړم چې دوی په کماندانه یا په پوځي اړه یا په سیاستاتو باندې حمله نه ده کړې، بلکې دوی په یو کلی په کوڅو کې د غلو غوندې په یو موټر کې راسپاره دي. د سهار هغه وخت چې زموږ امنیتي ځواکونه لمونځ کوي، لږ نه وروسته هماغه کسان چې هماغلته صرف پیره دي، په هغه تعمیر کې نور څوک نه ول، دوی د تعمیر شاته خپل حانوي ته انفجار کوي، بیا داخلیږي او دا ټول انتحاریان په لسو دقو کې زموږ امنیتي ځواکونه لمنځه وړي. نو دا د عامه تمونیو ساتل کی ځوانان ولدا کومه لوی سره امنیتی اړه یا غنه ولا مګه یوازي او یوازي زمونږ لوی مسله دا ده چې خدا نه خاصه زمونږ د عملیاتو په نتیجه کې سولې ته زیان نه رسیږي. نو ځکه زمونږ امنیتی ځواکونه په فعال دفاع کې قرار لري. کچيري دوی دغه کارونه ته دوام ورکوي، دا په خپل باندې سولې زیان منوي او د سولې د تخریب راتلونکي ټول مسؤلیت به دوی پر غاړه.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی سره مو مرکه واوریدله. دغه مرکه د ازادي راډیو په ویبپاڼه هم شته. د پکتیا د پرونی پیښې په ارتباط خپلې خبرې او نظریات شریک کړل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي راډیو سره اړیکې ټینګې کړئ.
ورزو هلمند ته د هلمند اوسیدونکو د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه کې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو څخه اندېښمن دي. که څه هم وسلوال طالبان د هغو عامو خلکو سره چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیتونه کوي کار نه لري، خو دغه مسله د حکومت پلوه خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلې. دا چې طالبان او حکومت په دې اړه څه وایي نور حال د الیاس دایی په راپور کې اوري، او تر هغه وروسته به د ازادي اوریدونکو نیس پروګرام هم خپور شي.
په هغه سیمو کې چې د کلونو راهیسې امن او د حکومت تر کنټرول لاندې دي، د طالبانو تازه فعالیتونو د یادو سیمو د خلکو اندېښنې راپورته کړي دي. په ناوې، نادالی او ګرشک ولسوالیو کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکي وایي د دوی په کلو کې د شپې لخوا د طالبانو تر فعالیتونو وروسته د ورځې حکومتي سرتیري ورځي. دوی وایي چې دغه کار یې عادي ژوند ګډوډ کړی دی. د نادالی ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم نه راښیي، ازادي راډیو ته وویل دواړه غاړې زورول کوي.
یو ګړی په کورو کې طالبان ناستې، دا بل ګړی د دولت پارتیزامي ځواکونه چې د سنګوریان ورته وایي هغه ناستې، بیا پلټي یو ګړی هغه ناستې، بل ګړی دغه ناستې. بس خلک ولس ډېر سره په تکلیف دی، تلاشۍ کې د خلکو په جیبو کې ګوري، مشکلات یې جوړې. دواړه ډلې بس نه غواړي چې مثال خلک آرامه باندې پاتې شي. که چیرې داسې حالات یې جنگ تقریبا د ښار تر په دوه کیلومترۍ کې مثال جنگ دی، ولسوالیو کې هم هغه ولسوالۍ چې مثال د دولت په تصرف کې دي، دوه ولسوالۍ دي، په څوارلس ولسوالیو کې درې ولسوالۍ د دولت په لاس کې دي، هلته خو بیا بېخي ابزا خرابه ده.
حکومتي مسؤولین دا خبره چې طالبان عامو خلکو ته د تلاشۍ پر مهال تکلیف ورکوي مني، خو دا چې وروسته له طالبانو د دوی سرتیرو په عامو خلکو کې تلاشي کوي یا پرې فشار راولي نه مني. عام خلک یوازې دې مسلې چې طالبان په ګڼ میشتو او حکومتي سیمو کې تلاشي او فعالیت کوي نه دي اندېښمن کړي. لشکرګاه ښار او امن سیمو ته نږدې پر دولتي ځواکونو د طالبانو درنو بریدونو هم تشویشونه پیدا کړي دي. د هلمند پوهنتون محصل سیف الله وایي د رخصتیو په ورځو کې د بیلابیلو ګواښونو له امله ولسوالیو ته خپلو کورونو ته نسي تللی، ځکه جګړې دي او ځانونه خوندي نه احساسوي.
هلمند اوضاع د وروستیو کې ډېره خرابه شوې ده. عملې دي، چسپکي ماینونه دي، چرکي عملې دي، له دې سره ډېر خلک ستړي دي. یعنې بیا خصوصا هغه ځوانه طبقه چې دوی اوس د تعلیم په جریان کې دي، دوی بیخي دومره مشکلاتو سره مخ دي. زه خپل د محصل په صفت باندې اوس په دې ښار کې آزاد نه شم ګرځېدلی. یعنې پخوا چې به موږ کوم پارکو ته تلو، آزاد به تللو، مطالعه به مو کول، ان تر ماخصم تر ناوخته به اوس د ورځې آزاد نه شي ګرځېدلی. دا د هلمند په چاپېریال باندې ډېره ناوړه اغېزه کړې ده.
طالبان وایي دوی د عامو خلکو او زده کوونکو سره مشکل نه لري. د دې ډلې ویاند کاري محمد یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل تلاشي او د سرتیرو فعالیت پر نظام کوي. دوی یوازې په هغه کسانو پسې ګرځي چې جرم کوي او د عامو خلکو ژوند نارامه کوي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین په دې اړه چې په امن سیمو کې د طالبانو فعالیتونه ډېر سوي دي، ازادي راډیو ته وویل عملیات یې پلان کړي دي او ډېر ژر به د هغه طالبانو په ضد کوټلي ګامونه واخیستل شي چې په ګڼو میشتو سیمو کې تلاشي کوي.
بالکل، دغسې اطلاعات او معلوماتونه موږ ته راغلي چې د دښمن اوس د پوستو او د بعضې نقطو نه تحرکات اجرا کړي، دننه شنه ساحې ته راځي او شنه ساحه کې متاسفانه کوم عمل نشي اجرا کولی، ماینونه ښخوي. تاسو پرون ولیدې په نادلي کې یو لس ماینه یې ښخ کړي په عام سړک باندې چې د هغې جملې نه یو په تونس باندې شخصي ملکي تونس باندې دغه کړ. نو د دوی خو تروریستي عمل مخه نیول مشکل دی، اما زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونه متحد دي.
د هلمند والی وویل د تمې خلاف په دې وروستیو څو میاشتو کې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د سولې په نوم هوکړه سوې ده، د افغان ځواکونو په ضد د طالبانو په فعالیتونو، بریدونو، ماین پټولو او لویو لویو چاودنو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. خو طالبان وایي دوی د دوحې د وکړې ټولو مواردو ته ژمن دي. محمدلیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی د دې په دې هله تاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري را سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو څخه مخکې له مخکې مننه کوم چې زموږ سره مو د خپل سیمو ستونزې شریکې کړې دي. موږ کوشش کوو چې تاسو هر ستونزه او هر مشکل مو له اړوندو مسلینو سره شریک کوو، خبر ورسره وکړو، د حل لار ورته پیدا کو. نو بیا هم منندویم چې پیغامونه مو سره شریک کړی دي. د دې لپاره چې پیغامونه مو ډیر دي او باید ټولو ته ورسیږي، نو تاسو پیغامونه په پرله پسې ډول له تبصره پرته خبروم درته. په لومړي سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره اورو چې په دې وروستیو کې د سیلابونو له کبله زیانمن شوي دي او ستونزې ګالي. دوی خپل مشکلات، خپل شکایتونه تراستولې دي. موږ هم د دې خبرونې لاله خبرو هله د چي اړوند مسولین هم توجه ورته وکي او په د هواري په برخه کې لازم اقدامات وکي. نو د تاسو د هم تاسو راغلي پیغامونه
نورستان ولایت واما محمد مدني تاسو ته تماس کیما. موږ په دن کې د ازادي راډیو ټول اوریدون کارن تاسو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته ډېر معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه روغتون او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالي نقصان او خسارات راولې ده. په نورستان کې هم په پیل کې د سیلابونو او روغتون له امله ګڼ مالي نقصانات او خسارات راولې ده. په نورستان کې دغه پارون باندې برق شي، دغه هم خراب شي ده. همدارنګ شرواري داسې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوي ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه بندي برق خرابه ده او خلک ګڼو ستونزو لاسو ګروان دي، باید دغه برق بیرته ورغول شي او دغه کوم تارک او دوکانونه چې تخریب شوي ده هغه هم باید بیرته ورغول شي. او په ځینمن کې زما د عامو خلکو او حکومت نه دا هیله ده چې کم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي، په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطر وي، باید په ځایونو کې کورونه جوړ نه شي او دوکانونه جوړ نه شي او داسې پارکونه باید د خوړ او د سیند څنګ کې باید جوړ نه شي. که خدا نه خواسته داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې داسې مونږ کورونه جوړ کړو او پارکونه جوړ کړو، نو تبعی ده چې یو ناڅاپه به سیلاب راځي او دغه شیان به تخریبیږي. زما د حکومت او خلکو نه دا هیله ده چې باید داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې هلته د سیلابونو خطر وي هغه ځایونو نه باید د کورونو جوړولو یا هم دوکانونو جوړولو باندې باید هغوی لاس په کار نه شي او دغه ځایونو نه باید ډډه وکړي. وسلام علیکم.
سلام علیکم. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته زړه کوم سلامونه وایم. لوګر ولایت برکی برات ولسوالۍ ځوان دي کلي نه علیزاده یم. ځوان کلي کې بس سیلاب سرغلی د ډېره خرابې څخه کړې ده. سړکونه یې زوبل کړي دي، د خلکو کورو ته ډېر زیان اړولی ده.